دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهه نیمې بجې دي. نن د نوي زیږیز کال لومړۍ ورځ ده. مبارکي درته وایم او په دې خپرونه کې زفا امیر ساحل درته یو ځل بیا هرکلی وایم. په خپرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ ونیزه خپرونه روښانه مستقبل هم در خپرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه. د پاکستان کورنیو چارو وزیر وایي په هغه هیواد کې د افغان کډوالو پاتې کېدو مودې لغځولو پرته بل لار نه لري. پښتونخوا ولسي تحریک د کاشغر گوادر اقتصادي لار پاړه سبا په پیښور کې د پښتونخوا شاوخوا ټولو سیاسي ګوندونو غونډه وربللې ده او د نړۍ په یو شمیر ښارونو کې د ترهګرۍ بریدونو هڅو شنډولو د نوي کال لمانځنې اغېزمنې کړې دي. بشپړ خبرونه. د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلي له دوی سره د افغان کډوالو په پاکستان کې د پاتې کېدو مودې لغځولو پرته بل لار نشته. نوموړي تیر مازیګر د سینټ یوې غونډې ته د معلوماتو ورکولو پر وخت وویل که په سمدستي ډول شاوخوا دیرش لکه کډوال افغانستان ته ستانه کړل شي نو د هغه هیواد مسالې به لا زیاتې شي. دا البته دا ونه ویل چې د پاکستان حکومت تر کوم وخته په هغه هیواد کې د افغان کډوالو پاتې کولو پلان لري او څه تګلارې جوړه کړې ده. په تیرو وختونو کې د ملګرو ملتونو کډوالو داری هم له پاکستان غوښتنه کړې وه چې په هغه هیواد کې د افغان کډوالو پاتې کېدو موده وغځوي. پښتونخوا ولسی تحریک سبا په پیښور کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو غونډه وربلل ده. د تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود تیر مازیګر مشال راډیو ته وویل د دغه لار په اړه د وفاقي حکومت اقداماتو دوی نه دي مطمئن کړي. دوی ویل په سبانه غونډه کې به دوی پریکړه کوي چې آیا پر دې موضوع ولسی پاسون وکړي او که څنګه.
دا د کریډور کنوینشن ایجنډا دا ده چې د کریډور په حواله سره تر اوسني حالاتو ته چې موږ وګورو نو په دې کې اوس د صوبایي حکومت صوبایي اسمبلی او صوبایي پارټو د غیر معمولي ګامونو اغستو او د ولسی پاسون نه علاوه د ګټلو بل لار شته.
ډاکټر سید عالم مسعود زیاته کړه چې په غونډه کې به د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د پښتونخوا اسمبلی سپیکر اسد قیصر او په اسمبلی کې د شاوخوا ټولو ګوندونو پارلماني مشران او سیاستوالان ګډون کوي. نوموړي د سرګندونې پر داسې وخت کړی دی چې د چهارشنبه یا شروع پر ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په ژوب کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانیسته. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان انکشاف کړی چې د لاهور په شوکت خانم روغتون کې د افغان طالبانو یو مشر درملنه شوی و. نوموړي بیګا د جیو ټلویزیون په یو خپرونه کې د دې طالب مشر نوم وانخیست خو ویل چې د هغه علاج شاوخوا 15 کاله مخکې شوی و. عمران خان ویلي د هغه وخت خبر شو چې طالبان ورته د مننې لیک واستاوه. د دا هم ونه ویل چې د هغه طالب مشر په کوم رنز اخته و. نوموړي دا څرګندونې پر داسې وخت کړې دي چې د سه شنبه یا نهې پر ورځ یې په پیښور کې هم د شوکت خانم سرطان روغتون څانګه پرانیسته. افغان طالبانو د عمران خان څرګندونو په اړه لا څه نه دي ویلي. تاسله مشال راډیو خبرونه اوري. په کراچۍ کې د نوي کال مانځلو پر وخت په هوایي ډزو کې لکتر لګه 19 کسان ژوبل شوي دي. په کراچۍ کې د مرستندوی ادارې ایدی یو کارکونکي عمران بیگانا وخت مشال راډیو ته ویل ژوبل کسان بیلابیلو روغتونونو ته وړل شوي دي.
یہ 8 جنا میں ہیں، 7 اباسی میں ہیں، 4 سول میں.
دیوائی اتہ جوبل کسان جنا روختون تا و اباسی او سلور سول روختون تر سول شوی دی. دا کسان په بیراویل او سیمو لکا لیاقت آباد زوړ ګولیمار لیاری او پاک کالونی کې جوبل شوی.
عمران زیاته کړه چې جوبل کسان یوازې د ایدی گاډو نه بلکې خلکو هم په رکشو او ټیکسیانو کې روختون تر سول دي. افغان ولسمشر اشرف غنی پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د ترهګرۍ او سولې ترمنځ یوه لار انتخاب کړي. نوموړي تېر ماښام په کابل کې خبریالانو ته وویل له دې پرته بله لار نشته.
مسئله اساسی یک انتخاب است.
دی وایي بنیادی مسئله دا ده چې دلته یو انتخاب موجود دی، هغه دا چې یا سوله غواړي او یا هم ترهګري، بل انتخاب نشته. هغه اقدام چې اخیستل شوی دا دی چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه همکارۍ په چوکاټ کې د ترهګرۍ زغملو ځای نه پاتې کیږي.
اشرف غنی ویل د یادو څلورو هیوادونو استازي به د جنوري پر 11 نیټه په اسلام آباد کې د افغانستان سولې خبرې بیا پیلولو په مخه لومړۍ غونډه کوي. د زیاته کړه چې په دې برخه کې دویمه غونډه به په کابل کې کیږي. په میونیخ، نیویارک، فرانسې او نورو ځایونو کې د ترهګرو بریدونو هڅو شنډولو خبرونو په ګرده نړۍ کې د نوي کال لمانځنې اغېزمنې کړې. بیگا په میونخ کې پولیسو د ښار اورګاډي تر ټولو مصروف تمځای خالی کړ او تر نیمې شپې یو ساعت مخکې د یوې جدي او پیښیدونکې حملې ګواښ خبرداری ورکړ. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ولس ته خبرداری ورکړی چې ګواښ اوس هم شته او په هیواد کې د ترهګرۍ پیښو مخنیوي لپاره د تیارسۍ کچ تر ټولو لوړ وساته. په 2015 زیږیز کال کې په هغه هیواد کې دوه لوی بریدونه شوي ول. په نیویارک کې د امریکایي چارواکو ویل دوی د یوه کس په نیولو د حملې هڅې شنډې کړې. چارواکو وویل دې کس تمه لرله چې په روچستر سیمه کې د نوي کال لپاره پر ورغونډو شویو کسانو د برید له لارې دا ثابته کړې چې له اسلامي دولت ډلې سره یو ځای کېدو وړ دی. دغه خبر چې ما تاسو ته اوس وړاندې که په همدغه وخت کې تقریبا شپږ دقیقې مخکې په امریکا کې د امریکا په مشرقي ساحل کې نوی کال پیل شو او د نوي کال لمانځ غونډې روانې دي. د افغانستان فوټبال ملي لوبډله د جنوبي اسیا هیوادونو اتلولۍ پای لوبې ته رسېدلې ده. تېره ورځ افغان لوبډلې د سریلانکا ټیم ته د 0 په مقابله کې په 5 ګولونو ماتې ورکړه او پای لوبې یا فاینل ته ورسېده. د اتوار یا یکشنبې پر ورځ به افغان لوبډله له هند سره لوبه کوي. په 2013 زیږیز کال کې هم افغان لوبډلې د جنوبي اسیا هیوادونو فوټبال اتلولۍ ګټلې وه. دا د دې مهال خبرونه او اوس هم لږ سات شېبه وروسته درته رپورټونه درخپرو. تاسو زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اورئ. د پاکستان کورنیو چارو وزیر ویلي په هغه هیواد کې د افغان کډوالو پاتې کېدو مودې له غځولو پرته بله لار نه لري. افغان ولسمشر اشرف غني وایي د سولې بهیر بیا پیلولو لپاره به د جنوري پر 11 په اسلام آباد کې غونډه کیږي او له وسله والو طالبانو سره دوه انتخابونه دي.
مسئله اساسی یک انتخاب است. انتخاب برای که صلح را انتخاب میکنن یا تروریسم. انتخاب دو موجود نداره.
د قبایلی سیمو سیاسی اتحاد د اتوار پر روز د اصلاحاتو په اړه د حکومتي کمیټې زد جرګه کولو اعلان کړی دی.
گورنر سیکریټ پاتا سیکریټ او پولیټیکل ایجنټ د خپل اختیاراتو برقرار ساتلو د پاره مدغه خلق مونتر مخکې کوي. زب څنګه د دینه مطمئن شوم؟
د تحریک انصاف مشر عمران خان وای په شوکت خانم روغتون کې د یو افغان طالب مشر درملنه کړې او فروخ خان مستقبل خبرونه کې درته په خلیج هیوادونو کې د کار کولو او تعلیم او هنر ارزښت په اړه معلومات ترکو.
امارات ته ځي که د خلیج نور ملکونو ته ځي یا تو یورپ ته ځي نو مین خبره د تعلیم ده.
الله مشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورزو. د پاکستان کورنیو چارو وزیر وای په هغه یواد کې د افغان کډوالو پاتې کېدو مودې له غځولو پرته بل لار نه لري. چودري نثار علي خان تیر مازیګر سینټ ته د معلوماتو ورکولو پر وخت وویل که شاوخوا 1.5 لک افغان کډوال افغانستان ته واستول شي نو د هغه یواد مسالې به نورې زیاتې شي. نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال وکړې چې تېره ورځ په پاکستان کې د افغان کډوالو اوسېدو نیټه پای ته ورسېده. ریاض موسی خیل معلومات راکوي.
د زیارت پر ورځ مازیګر د سینټ غونډې ته د خطاب دوران د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وینا وا چې پاکستان سره د دین علاوه بل لار نشته چې افغان کډوالو ته پاکستان کې د ایسارېدو موده وغځوي ځکه چې د دې خلکو واپس لیږلو سره به د افغان حکومت ستونزې سیوا شي. د ده په خبره بلوچستان او خیبر پښتونخوا صوبې د افغان کډوالو په اړه اندېښنې لري خو سفران وزارت دغه اندېښنې رد کړي او وایي چې 1.5 لک خلک په زور افغانستان ته نشي لیږلی. چودري نثار علي خان زیاته کړه چې افغان حکومت هم وایي باید افغان کډوالو ته پاکستان کې د ایسارېدو موده وغځول شي. د سینټ غونډې په اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د سرحدي چارو یا سفران د سینټ قائمه کمیټې غړي او سینیټر مولانا محمد صالح شاه وایي
دا خبره ده چې د افغان مهاجرینو ټیم پوره شو خو دوی موږ داسې فوراً نه شو لیږلی کنه ټیم نه دی ښودلی چې ورځ دی
ذکر دا چې پرون د زیارت پورز د پاکستان حکومت افغانستان او د کډوالو د پاره د ملګرو ملتونو د ادارې یا یونیسیار تر منځ شوې لوزنامه پای ته رسېدلې ده چې تر مخه یې رجسټرډ افغان کډوالو ته په قانوني توګه پاکستان کې د ایسارې دو اجازه تو. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 3 بجو
د یارانو مشال
په 3:30 بجو
افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د دې خبر پخلی کړی چې د دواړو هیوادونو استازي به په اسلام آباد کې د افغانستان سولې بهیر بیا پیلولو په اړه خبرې کوي. نوموړي تېره شپه په کابل کې خبریالانو ته ویل په دې لړ کې لومړۍ لیدنه د جنوري پر 11 کېږي او دویمه به په کابل کې وشي. تېره ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایند قاضي خلیل الله په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي ول هیواد یې په اسلام آباد کې د افغانستان سولې بهیر بیا پیلولو لپاره د نړیوالې غونډې په اړه مشورې کوي. دوی ویل دواړه هیوادونه جدي مسالې لري چې د خبر لاري هواري شي. په دې غونډه کې بعد امریکا او چین استازي هم موجود وي. فرشته جلال زئی معلومات راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل دا هیواد له افغانستان سره یو لړ جدي مسالې لري چې باید د خبرو له لارې حل شي. د دې وزارت ویاند قاضي خلیل الله پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به په څلور اړخیزه غونډه کې پر مهمو مسلو خبرې وکړي.
Both countries have serious issues.
دواړه هیوادونه یعنی افغانستان او پاکستان جدي او جنجالي مسالې لري چې باید د خبرو له لارې په سوله ییز ډول حل شي. د دې عمله د دواړو خواو ترمنځ د خبرو پریکړه مهمه ده. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په جنوري کې سره ګوري څو په ټولو جنجالي مسلو د مذاکرو د دوهم دور لپاره د یو مهالویش په جوړولو بحث وشي. پاکستانی چارواکي وایي که څه هم په اسلام آباد کې په څلور اړخیز غونډه کې تر ډیره حده د سوریا او طالبانو سره د مذاکرو په اړه خبرې کیږي خو نور مهم مسایل به هم مطرح شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې لومړی څلور اړخیز غونډه به د جنوري په 11 په اسلام آباد او دوهمه به په کابل کې وشي. ښاغلی غنی وویل افغانستان اوږدمهاله سوله غواړي او دا د جګړې د ټولو ابعادو وضاحت ته اړتیا لري. ولسمشر غنی پر طالبانو غږ وکړ چې د تروریزم او سولې ترمنځ یو انتخاب وکړي.
مسله اساسي یک انتخاب است. انتخاب بری
اساسي مسله دا ده چې په دې ځای کې یو انتخاب وجود لري او هغه دا ده چې یا سوله غواړي یا تروریزم. دوهم انتخاب نشته. هغه ګام چې پورته شوی دا دی چې د څلور اړخیزي همکاري په چوکاټ کې د تروریزم لپاره د زغم ځای نه پاتې کیږي. د افغان حکومت او طالبانو ترمن د سول د مذاکرو د بیا پیل لپاره خبرو د دواړو هیوادونو په سیاسي کړیو کې مختلف نظرونه پیدا کړي دي. په کابل کې د سیاسي چارو څارونکی احمد سعیدی وایي پاکستان په خپلو کړندارو کې بدلون نه دی راوستی.
پاکستان په خپل سیاست باندې تغییر راوستی دی اما په خپل استراتیژي په خپل عمق استراتیژي هرگز تر اوسه تغییر نه دی راوړی.
خو په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومن په دې باور دی چې په کابل کې په دې اړه منفي نظرونه شته او د مذاکرو لپاره رواني هڅې انسجام نه لري.
نو څو پورې چې طالبانو په خپل دغه کې چې کوم دی سره نرمي نه راوستي او د کابل دولت په خپل دغه کې نرمي نه راوستي نو زه ګومان نه کوم چې ګینه خبره مخکې لاړ شي. بلدا چې افغانستان کې ډیر داسې خلک وي چې هغه د طالبانو مین سټریمینګ نه غواړي ځکه چې هغه د موجوده چې کوم حالات دي د نه هغه ډیر استفاده کړی د پتیر سر لسکالو کې غریب د هر یو هغه ګام مخالفت کوي چې رکن دا مقصد وی چې طالبان دې هم په دې پروسو کې شامل.
د افغان حکومت او طالبانو د استادو ترمن د سول د خبرو اول دور اسلام آباد ته نږدې د چین او امریکا د استادو تر څارنې لاندې تر سره شو. خو د لیدونو او کتنو دغه سلسله د طالبانو د مشر ملا محمد عمر لمړینې د خبر تر خپرېدو وروسته بند شوه. په اسلام آباد کې د را روانې څلور اړخیزې غونډې په اړه د طالبانو دقیق موقف لا نه دی څرګند.
د فرشته جلال زئی رپورټ موریده د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد د یک شنبه یا اتوار پر ورځ د پېښور خبریالانو په مرکز کې د اصلاحاتو په اړه حکومتي کمیټې ضد جرګې کولو اعلان کړی دی. د اتحاد مشرانو تېره ورځ مشال راډیو ته ویل دوی دا اقدام ځکه کوي چې د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره حکومتي کمیټې په هغو سیمو کې له هغو کسانو سره خبرې کوي چې ورته حکومتي ګټې رسیږي او لولس سره د اصلاحاتو پر موضوع بحث نه کوي. دوی وایي په جرګه کې به دوی د قبایلي سیمو آئینی حیثیت بدلولو په اړه د ځنډولې احتجاج بیا پیلولو اعلان کوي. خالد خان معلومات راکوي.
دا فاټا سیاسي اتحاد سیوري لاندې د قبایلي سیمو ټول سیاسي ګوندونو د حکومت لاړخه د اصلاحاتو د پاره جوړه کمیټې په دې بنیاد مخالفت کړی دی چې دا کمیټې صرف د گورنر سیکریټریټ یا فاټا سیکریټریټ مراد یافته خلکو نه رای اخلي. دا زیارت پورز پیښور پریس کلب کې یو خبري غونډه تا د وینا په محل د پاکستان پیپلز پارټي قبایلي مشر او د قومي اسمبلی پخوانی غړي اخونزاده چټان اویل باجوړ ایجنسی کې فاٹا اصلاحات دا پارا کمیٹی غونډه دا پولیٹیکل ایجنٹ دفتر دننه اوشوا چې زیات تر پکې د حکومت مرات یافته ملکان او قبایلی مشرانو ګډون وکړو.
هغه مرات یافته طبقه چې کله منګه د اف سی آر په اصلاحاتو یا د خاتمه خبره کوو، گورنر سیکریٹریٹ، پاٹا سیکریٹریٹ او پولیٹیکل ایجنٹ د خپل اختیارات برقرار ساتلو د پاره دغه خلق مونږ ته مخکې کوي، نو چې دا د هغه خلکو سره مذاکرات کوي چې دا د هغه خلکو په وینا باندې چلیږي، زه به څنګه د دینه مطمئن شم چې دا به مال اصلاحاتو
کې. په خبري غونډه کې د جماعت اسلامي، عوامي نیشنل پارټي، پاکستان تحریک انصاف، جمعیت العلماء اسلام او د پاکستان مسلم لیگ قبایلی مشرانو ګډون وکړو او دغه یو پریکړه وکړه چې د جنوري په دریمه نیټه تبا په پیښور پریس کلب کې یو جرګه جوړوي او کوم احتجاجي تحریک چې دوی په 14 نومبر ځنډولیو د هغې د بیا پیلولو به اعلان کوي. په دې مهال د مومند جنسینا د عوامي نیشنل پارټي مشر نثار محمد خان وویل،
فاټا د پښتونخوا حصه ده او دا به حصه ای او دا به حصه کیږي، دا د نیشنل پارټي موقف دی چې دغه کمیټي کې قبایلي څوک نمائندگان هم نشته دي او د هغې سره سره چې کوم گورنر صاحب کم مراتے افتہ خلق چاہے دا گورنر نہ دا گورنر اس کی جرگا وکلا دا غی نہ پچھ پ قبیلی سی مو کہ گوندے شروع کلی نو دا غی طرف دیر واجہ ہر ٹولی نڑائی تا معلوم دا چا اول غی سٹارٹ دا گورنر اس نو واغس نو آیا دا بچ دینو دا مراتے افتہ خلق کی کبنی.
دا شان دا خیبر ایجنسی نہ دا جماعت اسلامی زر نور افریدی او دا پاکستان تحریک انصاف اقبال افریدی دا پختونخوا پ گورنر مہتاب احمد خان نیوکه وکلی چې دا سیاسی گوندونو پ مخالفت کی حمید اللہ جان او دا نور ملگری را پاسول دی. اقبال افریدی زیات کړه،
مو خدا وایو چې سفارشات یا مذاکرات کوي یا دا ریفارمز راولي چې هغه خلق راولي چې څوک د دې هم خلاف وو دا دومره تحریکونه دې ښکاله و چلول کدی بیا د مرات یافته ملکان او نوابانو سره کینی، نو دا مرات یافته خلق اصلاحات نه غواړي، د ایر سره ول غواړي.
د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې قبایلی مشر عین الدین شاکر دا قبایلی سیمو په حق لا د خپل کند موقف وړاندې کړو او وی ویل قبایلی اولس چې دا فاٹا د سباون او آئینی حیثیت په حق لا کوم فیصله هم وکړه دوی تبا منظور وی. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي شاوخوا 15 کاله مخکې د لاهور په شوکت خانم روغتون کې د افغان طالبانو یو مشر علاج شوو. نوموړي تیره شپه د جیو ټلویزیون په یو خبرونه کې وویل د هغه مهال خبر شو چې طالبانو ورته د مننې لیک واستاوه. د طالبانو د مشر نوم ونه ښود او افغان طالبانو هم لا په دې اړه څه نه دي ویلي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان انکشاف کړی چې دغه هیواد د پنجاب صوبې په مرکز لاهور کې د دوله خوا په جوړ شوي شوکت خانم کینسر هسپتال کې د افغان طالبانو د یو جګپوړي مشر درملنه شوې ده. نوموړي دا څرګندونې د جمعې په شپه د پاکستان د شخصي تلویزیون جیو د روانو چارو په پروګرام کیپیټل ټاک کې د مرکې په ترڅ کې وکړې. که څه هم عمران خان په دغه مرکه کې د افغان طالبانو د مشر نوم وانخیست، خو ویې ویل د هغه وخت پوه شو چې د ده په روغتون کې د طالبانو د مشر درملنه شوې. کله چې طالبانو هغه ته د خپل مشر تر درملنې وروسته مننلیک ولیږه، عمران خان د خپلې مرکې په یوې برخه کې د شوکت خانم هسپتال د لاسته راوړنو په اړه وویل چې دغه هسپتال ته پر پاکستاني ناروغانو سربېره ګڼ شمېر افغان ناروغان هم ورځي. زمونږ هسپتال ته د پاکستان د ټولو صوبو د خلکو علاوه افغانان هم راځي. 4-5 کاله مخکې ماته معلومه شوه چې زمونږ په هسپتال شوکت خانم کې د افغان طالبانو د یو مشر درملنه هم شوې ده، خو زه هغه وخت په دې پوه شوم چې کله ماته د هغوی له طرفه د خپل مشر درملنې په خاطر د مننې لیک راغی. که څه هم نوموړي دا ونه ویل چې دغه افغان طالب مشر ته څه ډول ناروغي ورپېښه وه، خو وویل چې دا پېښه نږدې 5 کاله مخکې شوې ده. عمران خان دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې نوموړي د سه‌شنبې په ورځ د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې هم د شوکت خانم هسپتال دویمه څانګه پرانسته.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلی حکومت په تعلیمي نصاب کې د بدلون پریکړه کړې ده. نوموړي د چهارشنبې یا شروع پر ورځ په پېښور کې د قبایلي سیمو ځوانانو میلې ته د وینا پر وخت ویل دوی په نصاب کې داسې مواد شاملوي چې زده کوونکي له سخت دریځه فکر لرې وساتي. د تعلیمي چارو پوهان د پاکستان ولسمشر دې څرګندونو په اړه څه وایي او په تعلیمي نصاب کې څه شاملول پکار دي؟ د دې پوښتنو ځواب سراج ظهیر راکوي.
د پاکستان ستر ممنون حسین ویلی دی چې وفاقي حکومت نصاب بیا د سره جوړوي. په نصاب کې بدلون څومره ضروری دی او دا به د قبایلي ځوانانو په ذهنونو کې څومره بدلون راولي؟ کله چې مشال ریډیو د خیبر پختونخوا د بادشاہان پوهنتون وایس چانسلر او پخوانی د ټیکسټ بک بورډ چیرمن ډاکټر فضل رحیم مروت څخه وپوښتل نو هغه وویل چې د قانونو په پرمختګ او د هغوی د تعمیري سوچ پر راوستو کې نصاب ډیر ګټور کردار لوبوي.
بمنګا غزار سیزونه پرې دو زاړه چې کوم کنسپټونه دي زنه کنسپټونه چې راز بادر ډیر یما زتورزان ډیر یما دا چې کوم دي دا د شعر شاعري خبرې وي دا ټول ان ډایرکټ تر ګری په لبه دا زیرا شي نو دا خبره به ډیر خکړه دی خو چې دا باندې عمل وکړل شي تر دا د صرف مونږ ول چې را دا چل دی فاټا مسله دا زمونږ ته ټول هیواد مسله دا او دا ټول ملک ته په کار دا دی چې زمونږه په دې ټول شینو باندې یو بیا ژور نظر واچو چې مونږ سره نور کوم خلک دي کا مونږ سره انډوان دي کا مونږ سره سیتان دي کا ریسایان دي کپارسيان دي چې رخیال هم وساتو د خزنه رخیال هم وساتو ته د ماشومان خپل خیال وساتو.
مشال ریډیو چې په دې اړه د پیښور په هینتون د یو پروفیسور لیکوال او د نصاب جوړونکو کمیټه غړي ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی نو پختل نو هغه وي
زه اکثر په دې نصابی کمیټو کې یم نو مونږ د پنځم جمعات نه یا د سلورم جمعات نه چې نصاب را شروع کوم هغه چې مونږ ګورو نو هغه د علامه اقبال او د جناسب نه اخوا د پاکستان سټډی نه زی مونږ مسلمانان یو اسلامي زمون د پاره لازمی دي او هغه کوم ډیر خصوچ پکار دي ځکه چې نبی علیہ السلام په ابتدا کې چې دینو داسې خبرې خپل صحابو ته نه لیکړي چې کوم هغه ابرپټ چینج راولي بلکې سیکوینشلی تللی دي. د قانونو اقتصاد څنګه په مخ کې دي او زمونږ د ملک اقتصاد ولې رستو پاتې دي د افرادو نه مونږ راوتل پکار دي او مونږ لا د معاشري د جوړښت او د معیشت د جوړښت سلې بس پکار دي.
همدارس چې مشال ریډیو دی او بل استاد او د قبایلی چارو تجزیه کار ډاکټر محب وزیر نه پدې حق لو پختل نو هغه وی چې په قبایلی سیمو کې د امنیت وزخه کولو یوازینې لار په نصاب کې بدلون راوستل دي.
تصور تو فکر نظریه دا په جنگونو په ټوپکونو نشي خط کېږي. د دې لپاره مؤثره طریقه ایجوکیشن دا او ایجوکیشن کې هم کوم ګورو ایجوکیشن کې چې کوم نصاب دوی ته خدل کیږي هغه نصاب سازي کې دا لاس وهنه شي دي چې ځوانان دلته ناراضي نو هغه د بنیاد پرستۍ طرف ته هغه د تروریزم طرف ته ځي. نصاب کار کولای شي چې موږ د اقتدار یو نرم انسان پرور نصاب جوړ کړو د مختلفو مذهبونو د مقدسات او احترامات پکې او د یو بل برداشت هغه تصور پکې نو هم دغه سيزونه کولای شي چې امن راولي.
یاد دي چې په کال 2013 کې د اتلسم ترمیم وروسته د خیبر پښتونخوا د هغه وخت د عوامي نشتل ګوند حکومت په نصاب کې بدلون کړی وو خو بیا پاکستان تحریک انصاف حکومت رستو دوروان کال په اپریل میاشت کې د اتحادی ګوند جماعت اسلامي په مشوره په نصاب کې د بدلون فیصله وکړه. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
په تیرو کلونو کې د قبایلی سیمې خیبر ګڼ خاصداران د وسلوالو په بریدونو کې وژل شوي دي. د وژل شویو سرتیرو کورنیو غړي وایي تر اوسه ورته حکومت مرستې نه دي ورکړي او دا چې د وژل شویو خاصدارانو بچي د روغتیا، تعلیم او ژوند له نورو اسانتیاو بې برخې دي. آیا حکومت په دې اړه څه اقدامات کوي او که څنګه؟ د دې پوښتنې ځواب فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر جنسی د جمرود د خاصدار او ځواک متاثر شو کورنۍ غړي او ځای مشران وای چې دلته د ترګری په بیلابیلو پیخو کې په لزګونه خاصدار وژل شوی خو په دوی کې د ځنې کورنۍ او تر اوسه د شهید پیکیج معاوضه نه ده میلاو شوی او چې د بچو سره د وړیا تعلیم کومې وعده شوی وي هغه هم پوره نه کړای شوی او چې د دوی کورنۍ نورو کسانو ته کومې اعزازي خاصداري ورکړي شوی وی هغه هم ترې بیرته واخیستل شوی. په دې حکله د جمرود سیمې د خاصدارو د متاثره شوی کورنۍ یو تن نیاز محمد پردی مشال ریډیو ته وایي
ما ورور لړفسر او شوکت خان شهید
یم سپرز وای و بصیر خان شهید سپاهی وا او یو شمشاد وا غم سے لری مرگرے و شمشاد نمے و مون یلا نیک سو بدری رگلا ایزازی اگ مر لا پاس وقت پیسا مون تا وسا تری شهید پی اجنا ملو و سی دل سخت وقت بس وڑ وڑ بچیرا تا پد شوی ورور او بس مالا تا سترگی حکومت سترگی چمون لا وسر سی ورتی وسا پی نگ سات مدد تو نکڑے شو نو بس مون خپل ہاگ وڑ جم دختل ہاگ ملو شو انصاف وڑ
پد حق لا دو جمرود سیمی او مشر فیض اللہ جان و ویل
ز ډیر افسوس کوم چې ما پاسادار فورسز سکم دے دے ما کملا کئی فورسز دے کنا چې دا ویل پاتې شو ہے او ور سرا ور سرا زما انتظامیہ هم ذمہ وار دا تاسو پر ذریا دا وتویل غواړم چې دا څنګه کېدای شي چې یو کس یو خاصدار شهید شي او دا هغه بچی بے اثر پاتې شي او هیڅ قسم وتاشي ملو نشي میرا بلی او کی چې زر نظر دے هغه موعظه لکه چې څنګه د پاکستان د نورو حصو خلکو ته ملاویږي هغې رنګ دې دوی ته ملاو شي د هغوی د بچو د تعلیم د هیلث د هغې د کور د ساتلو د کتاب پنسل د هڅه بندوبست وکړی شي.
د وژل شویو خاصدارو د معاوضې په هکله مو چې کله د جمرود مرستیال پولیټیکل ایجنټ سیف الاسلام سره خبرې وشوې نو دوی وویل چې کومو متاثره شوو کورنیو ته دغه معاوضه نه وي ملاو شوې نو ماله دوی خپل تفصیلات راکړي مونږ به د خیبر پولیټیکل ایجنټ سره شریک کړو. فرح
افغان ولسمشر اشرف غنی پر ښځو او ماشومانو د تشدد پیښو څیړلو او د دې مخنیوي لپاره د سترې محکمې په چوکاټ کې د نوي دفتر پرانیستو اعلان کړی دی. نوموړي تیر ماښام په کابل کې خبریالانو ته وویل دا دیوان یا دفتر به د تاوتریخوالي پیښو شفافې او عادلانه څیړنې کوي. د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او د ښځو شبکې د دې اعلان هرکلی کړی دی. یوسف خان زدران معلومات راکوي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې دا دیوان د افغانستان د سترې محکمې په چوکاټ کې جوړ شوی او ټینګار کوي چې له فعالیت سره باید د ښځو او ماشومانو پر وړاندې په محکمو کې شته قضیې په عادلانه ډول وڅېړل شي. جمهور رئیس غنی د دغې ځانګړې ادارې د جوړېدو په اړه د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل د میرمنو او ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي سره د مبارزې په خاطر یو ځانګړی دیوان جوړ شوی دی چې د دغې دیوان له جوړېدو سره د دیوانونو شمېر له شپږو اتو ته ورسید. د عدالت او قانون د حاکمیت لپاره دا یو مهم پرمختګ دی. د دا ډول دیوان د جوړېدو له امر سره په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو د حقونو څخه د دفاع بنسټونو او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون خوشبینۍ ښودلي او وایي چې هیله لري ورسره کارونه منظم شي. دا بنسټونه وایي چې له دغې ځانګړې پاملرنې وروسته د دوی انتظار دا دی چې دا یوازې ادارې پاتې نه شي بلکې د میرمنو او ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې جدي ونیسي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار وویل چې د بشري حقونو د دفاع بنسټونه به له دغه دیوان سره له نږدې کار وکړي.
د بشری حقونو خپلواک کمیسیون په دې اړه باندې کار کوي چې د ښځو لپاره سره دې چې په ځینو ولایتونو کې تاسیس والی تاسیس شوی وي چې هغه هم موږ غواړو چې په ټولو ولایتونو کې باید تاسیس شي. اوس چې دغسې د عدلي نظام یو بله حلقه مکمل کېږي
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د ملي وحدت حکومت له مشرانو د دوی غوښتنه همدا وه چې په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو حقونو د اعادې لپاره یوه ځانګړې محکمه جوړه کړي. بلخوا د افغان ښځو شبکه وایي چې دا د افغان میرمنو لپاره یو ښه زیری دی او هیله ښیي چې تر غټې کچې قضیې له دغې نوې جوړ شوې ادرسه وڅېړل شي. د دغې شبکې مشره حسینه صافی وایي چې له دې دیوانه به د دوی انتظار دا وي چې د ښځو او ماشومانو له حقونو څخه سرغړوونکي په علني توګه محکمې ترکشي.
هغه قضایا چې ډېرې هات دي او په هغې کې زموږ د عدلي او قضایي ارګانونه پکې نه شو کولای چې ډېر په مؤثریت مخې ته لاړ شي، نو دې اساس که دغه تخصصي محاکم ایجاد شي نو د ښځو د قضایو د رسیدګیو دپاره موږ به ډېر مخې ته لاړ شو.
د افغان ښځو شبکه وایي چې په هېواد کې د فرخوندې د وژنې قضیې په څېر په سلګونو نورې قضیې دي چې ورته د رسېدو ژمنې شوې خو دا ټولې چارې له ناغېړۍ سره پرمخ ځي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهاله
سپلای مو په خو ګوري نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زما د خدای غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي
حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او کوم موسیقاران دي ټول دغه مسلې ښکار دي
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره
عمارت باقاعدہ روان دے پائی کی تو موسیقی دفارت دل شاندار زید ہے ان شاء اللہ کا مسئلہ اللہ حل
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي تاسو مشال رادیو ته غوږی از د سندرو امیل خبرونه خو به درته ورسته خبرو په دغه غړی کې درته په پاتې شپاړسو دقیقو کې د روښانه مستقبل په نوم اونیزه خپرونه لرو چې په کې به دا ځل په خلیج هیوادونو کې د هغو پښتنو حال درکړو چې کار کوي هلته په پېښور کې 10:30 او په کابل کې 10:00 شوې د خبرونو لنډیز د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلی له دوی سره د افغان کډوالو په پاکستان کې د پاتې کېدو مودې لغزولو پرته بللار نشته نوموړي تیر مازدیګر د سینټ یوې غونډې ته د معلوماتو ورکولو پر وخت ویل که په سمدستي ډول شاوخوا 1.5 لک افغان کډوال ستانه کړل شي نو د هغه هیواد مسئلې به لا زیاتې شي پښتونخوا ولسی تحریک سبا په پېښور کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو غونډه وربلل ده د تحریک انصاف د اوبخې د تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه د وفاقي حکومت اقداماتو دوی نه دي مطمئن کړي د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان انکشاف کړی دی چې د لاهور په شوکت خانم روغتون کې د افغان طالبانو یو مشر درملنه شوې وه نوموړي بیګا د جیو ټلویزیون په یوه خپرونه کې د دې طالب مشر نوم وانخیست خو ویل چې د هغه علاج شاوخوا 15 کاله مخکې شوی و عمران خان دغه څرګندونو په اړه طالبانو لا څه نه دي ویلي په کراچۍ کې د نوي کال لمانځلو پر وخت په هوایي ډزو کې لږ تر لږه 19 کسان ژوبل شوي دي د هغه ښار کې د مرستندوی ادارې ایدی یو کارکونکي عمران خان عمران بیگا ناوخته مشال رډو ته ویل ژوبل کسان بیلابیلو روغتونونو ته وړل شوي افغان ولسمشر اشرف غنی پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د ترهګرۍ او سولې ترمنځ یوه لار انتخاب کړي نوموړي تېر ماښام په کابل کې خبریالانو ته وویل له دې پرته بله لار نشته په میونخ نیویارک فرانسې او نورو ځایونو کې د ترهګرو بریدونو هڅو شنډولو خبرونو په ګرده نړۍ کې د نوي کال لمانځنی اغیزمنې کړي دي او د افغانستان فوټبال ملي لوبډله د جنوبي اسیا هیوادونو اتلولۍ پایلو به تر رسیدلې ده تېره ورځ افغان لوبډلې د سریلانکا ټیم ته د 0 په مقابله کې په 5 ګولونو ماتې ورکړه او اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبریالې رابی اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې
جنگ ورځپاڼه خپلې درې کلي کې د پاکستان حکومت د تردیدي بیانونو باوجود سویل ان استخباراتي سرایو د اطلاعات مخې ته راغلي دي چې د پنجاب صوبې سرخار لاهور نشر کسان چې پکې نارینه زنانه او ماشومان شامل دي وسلوالې ډلې داعش کې ګډون لپاره د کویټه او د ایران د لارې شام ته رسیدلي دي ادارې وایي چې په دې کې د هغه کورنو کسان هم شامل دي کم چې شپږ میاشتې مخکې د لاهور نه لادرک شوي وو ادارې زیاتوي چې دا کسان په مبینه توګه د یو اسلامي ادارې مشرې بشرا عرف حلیمه نیټورک سره تعلق لري چا چې د وسلوالې ډلې د داعش مشر ابوبکر بغدادي سره رابطه وي ادارې وایي د وسلوالو ډلې د داعش د همدردانو تعلق د ناقانونه ګرځول شوې ډلې جماعت داوه پرېښودل شوو کسانو سره دی ادارې مخکې لیکي د دې مطلب دا شو چې داعش مشرک وسانه پس اوس ایشیایي هیوادونو کې هم جړې نیسي او امریکا برتانیا او ځینې نور غربي هیوادونو کې د دې وجود د مخکې نه ثابت شوی دی ادارې په وینا پاکستان د مخکې نه د طالبانو خلاف کاروایی کوي نو که دا ډله پاکستان کې داخله شوه نو حالات به نور هم سنګین شي ادارې اخري کې لیکي حکومت پکار ده چې د دې په فوري توګه مخنیوي وکړي وحدت ورځپاڼه خپلې درې کلي کې چې وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي د وخت ضرورت دی چې د سیمې هیوادونه د خپلو ستونزو هوارې د خبرو اترو له لارې ولټوي ادارې وایي تېره اونۍ د هند وزیر اعظم نریندر مودي د لاهور لنډه دوره کړې وه او وزیر اعظم نواز شریف سره خبرې کړې وې ادارې په وینا د نریندر مودي دغه ناڅاپه دوره ځکه مهمه ده چې د کال 2004 نه پس دا د یو هندي وزیر اعظم وړومبۍ دوره وه ادارې مخکې لیکي د جنوري په میاشت کې د پاکستان او هند د خارجه سیکرټریانو ملاقات به په اسلام آباد کې کیږي. ملګرو ملتونو په شمول امریکا او نورو هیوادونو د دې پرمختګ هرکلی کړی دی. ادارې وایي که چېرې دواړه هیوادونه په مخلصانه توګه د خپل منسي مسلو د هوارولو هڅې وکړي، نو ممکنه حل یې ضرور راوتې شي. د ادارې په وینا که دواړه هیوادونه تاوتریخوالي د منځه وړلو لپاره ګامونه واخلي، نو د غربت بدعنوانۍ او د بېروزګارۍ خاتمه کېدای شي. د کم په نتیجه کې چې سیمه د امن، ثبات او د پرمختګ او خوشحالۍ یو نوی دور ته سمېدای شي. ادارې اخیره کې لیکي چې یو سازګار ماحول لپاره ضروري ده چې دواړه هیوادونه په یو بل بې ځایه تور نه لګوي او د دړکو څخه د ډډه وکړي او مثبت سوچ سره د خبرو اترو ته کښېني.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له برتانیا خبریدونکو فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په پنجاب کې له اسلامي دولت ډلې سره د تړاو په تور د ځینو کسانو نیولو موضوع ته کتنه کړې. هلته د برتانیې ګارډین ورځپاڼې لیکلي، له یوې مودې راهیسې د افغانستان ټولنه په توکمیز، ښاري او کلیوالي ډول ویشل شوې ښکاري. ورځپاڼه وایي افغان حکومت د ولس په متحدولو کې له ننګونو سره مخامخ دی. د لیکنې مهمې برخې منور شاوروي.
د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي، پاکستانی چارواکو د پنجاب صوبې د سیالکوټ ښار سره نږدې 8 کسان نیولي چې د چارواکو په وینا د اسلامي دولت ډلې بیعت یې کړې او غواړي چې د وسلوالې مبارزې په وسیله په دې هیواد کې د خلافت راوستلو لپاره جمهوري حکومت نسکور کړي. ورځپاڼه لیکي چې د دې کسانو د نیولو خبر په ډاګه کولو سره د پاکستان حکومت په رسمي ډول منلي چې دغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې غړي شته. د دې نه وړاندې د بنگلاديش په سیر پاکستانی چارواکو هم په وار وار ویلي وو چې دلته د یادې وسلوالې ډلې موجودګي نشته، خو په دې وروستیو کې د پاکستان په شمول د بنگلاديش، هند او مالدیب نه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تعلق لرونکي خلک نیول شوي دي. ورځپاڼه د پاکستانی سیړونکو او غربي چارواکو په حواله لیکي چې په پنجاب کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مبینه غړو نیول د پاکستان هغه ستراتیژي د پښتنې لاندې راولي چې پکې د هیواد د ځینې وسلوالو خلاف کاروي کوي او د ځینو خلاف نه. یعنی د ورځپاڼې په وینا پاکستان د هغه وسلوالو خلاف ګامونه نه پورته کوي کوم چې په افغانستان او هند کې بریدونه کوي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د مودو راهیسې افغان ټولنه په نسلي، ښاري او کلیوالي بنیادونو وشل شوې ښکاري. دلته کې د پخواني شاهي خاندان غړي، مارکسیستان، مذهب پالان، د غربي جمهوریت پلویان او پوهان موجود دي چې تر دې دمه د هیواد د پرمختګ لپاره متفق کېدلو کې ناکام دي. ورځپاڼه لیکي چې افغان ولسمشر اشرف غنی تر دې دمه ټول هیوادوال په متفق کولو کې بریالي ښکاري، خو بیا هم د مشکلاتو سره مخ دی. که یوې خواته یې د ملي یووالي د حکومت له وجې لاس تړلی دی، نو بلې خواته د پخواني ولسمشر حامد کرزي پلویان، ځینې پخواني وزیرانو، جنګ سالارانو او کاروباري خلکو د سخت مخالفت سره مخ دی. او همدغه وجه ده چې ولسمشر غنی د هیواد د پرمختګ لپاره کوم ځانګړې منصوبه لري، زیاتره وخت د هغې په عملي کولو کې د مصلحت ښکار شي. دې لړ کې تر دې دمه د دفاع د مستقل وزیر نه ټاکل یو لوی مثال دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ یا نه په نوم اداره وایي 2015 زیږیز کال د بیان ازادۍ په برخه کې ډیر ستونزمن او له ننګونو ډک کال وو. د دې ادارې مشر صدیق الله توحیدی تیره ورځ په کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر وخت ویل، په 2015 زیږیز کال کې لسګونه خبریالان له تاوتریخوالي سره مخامخ شوي. توحیدی د حکومت په تورنولو وویل د تیرو کلونو پرتله په 2015 زیږیز کال کې معلوماتو ته لاسرسی هم مشکل وو. خو د افغانستان اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي په هیواد کې نامنیو پر رسنیو هم اغیز کړی دی. تفصیل سید کمال شاه عارف راکوي.
په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی مسولین وایي چې په 2015 میلادي کال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 15 پیښې ثبت کړې دي. د دغې ادارې مشر صدیق الله توحیدی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د خبریالانو د تاوتریخوالي دغه پیښې 24 د طالبانو، 22 د حکومت، 22 د نامعلومو کسانو او یوه د ناټو ځواکونو لخوا سوې ده. توحیدی زیاته کړه چې د خبریالانو په وړاندې ترسره سوي تاوتریخوالي کې 4 خبریالان وژل سوي او یو شمیر نور ټپیان او یا بد درد ورته ویل سوی دی.
سال 2015 ما 4 مورد قتل خبرنگاران را
په 2015 میلادي کال کې موږ د خبريالانو د قتل څلور پیښې لرلې. درې مورد مو د ټپی کېدو لرل، شل پیښې د وهلو ټکولو ثبت شوي، او څلوېښت مورد د خبريالانو په وړاندې د توهین او سپکاوي پیښې ثبت شوي چې دا تر ټولو بد کال و. په دې خاطر بد کال و چې موږ تر دې مخکې په دومره پراخه پیمانه د رسنیو د ګواښونو د پیښو شاهدان نه وو.
خود رسانه به این گستردگی نبوده.
شاغلی توحیدی زیاته کړه چې په دغه کال کې د وسلوال طالبان لخوا څلوېښت رسنۍ ښکاره ګواښل سوي هم دي. د نوې ادارې مسؤلینو د دې ترڅنګ وویل چې په 2015 میلادي کال کې د بل هر کال په پرتله اطلاعاتو ته لاسرسی هم ستونزمن سوی دی. د ادارې د افغان خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې افغان حکومت په بېغوري تورن کړ. شاغلی توحیدی وویل چې د تیرو څو کلونو را په دې خوا د وژل سوو خبریالانو شپاړس قضیې په عدلي او قضایي ارګانونو کې تړلې پاتې دي او پاره هیڅ اقدام نه دی سوی. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت وایي چې د 2015 میلادي کال امنیتي وضعیت پر ټولو اړخونو خپل تاثیر کړی چې یو یې هم مطبوعات و. د دغه وزارت ویان هارون حکیمی وویل چې د اطلاعات او کلتور وزارت یادو پیښو ته په کتو د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمیسون رامنځته کړی.
زموږ کوشش په رسنیو د ملاتړي ارګان په توګه دی چې په راتلونکي کال کې د بیان د ازادۍ د ملاتړ په برخه کې د اطلاعاتو لاسرسی اسانه کو او د ژورنالیستانو ژوند مخندي.
دا لومړی ځل نه دی چې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې د خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنه شي. که څه هم وسلوال طالبانو د نوې ادارې د دغه نوي راپور په اړه سند ویلي، خو تر دې وړاندې د خبریالانو په وړاندې د دوی په نامه د تاوتریخوالي راپورونه رد کړي وو.
د سید کمال شاه عارف رپورټ مو اوریده. د خوست والی په ښار کې د یو نوی سړک جوړول او د ښار یوې برخې پخوانی سړک مرمت کار پرانیسته کړي. حکم خان حبیبي تیر ورځ د پروژې پیل پر وخت وویل پر دې سړک باید څه د پاسه 22 میلیونه افغانۍ لګوي. چارواکي وایي د ښار د ټولو سړکونو بیا رغونې لپاره پلان او پیسې لري. تفصیل نجیب الله لوخیل راکوي.
د خوست چارواکي وایي که څه هم د ښار د منځ برخې د 2 کیلومتره سړک د رغونې لپاره ښاروالۍ بودیجه لري او یا د پروژې د منظورۍ لپاره د تدارکاتو ملي کمیسیون ته سپارلي، خو په دې 5 میاشتو کې د منظورۍ او بررسۍ چارې نه دي بشپړې شوي. چارواکو یاد څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د خوست ښار د حلقوي سړک او پروژې باغ ترمنځ د نوې جوړېدونکي سړک او د پروژې باغ څخه د متون تر درشکلي پورې د غځېدلي سړک د اساسي ترمیم د کار د پیل په مراسمو کې وکړي. خوست والی حکم خان حبیبي د دې دواړو پروژو د پیل په اړه مشال راډیو ته وویل
دغه سړک چې د 22 میلیونه او اویا زره افغانیو په لګښت به په فګو میاشتو کې په اساسي ډول باندې ترمیمیږي. یوه برخه تقریبا 500 متره په اوږدوالي او د 10 متره په عرض باندې د یو سړک په اساسي ډول جوړېدل دي. د پروژې دوهمه برخه د عامې روغتیا ریاست نه ونیسه بیا تر درش کلي پورې د پخواني جوړ شوي سړک اساسي ترمیم ده.
خوست ښار سړکونه چې لس کاله پخوا جوړ شوي او د کریډ یا قریزۍ میادې پای ته رسېدلی، نه یوازې د ښار ښکلا او پاکي اغېزمنه کړې، بلکې د سړکونو د جادو او کوڅو په منځمنځ کې کندې جوړې شوي او د ګاډو په تګ او راتګ کې هم ستونزې جوړې کړې دي. خوست ښاروال انجینیر عبدالبصیر وایي چې د ښار د ټولو سړکونو د رغونې پلان لري.
موږ کوشش کوو چې هر څه عاجل د خوست سړکونه سر نه ترمیم کړو، ځکه چې خوست سړکونه هغه لس کلن هغه میاد چې د کریزۍ هغه تکمیل شو.
د خوست د ولایتي شورا رئیس عبدالولی واحدزی په خپلو خبرو کې د تدارکاتو د ملي کمیسیون غوښتنه وکړه چې د خوست څخه د پیشنهاد شوي پروژو په منظورۍ کې د بیړه وکړي.
امیدوار یو چې هغه سړکونه چې داخل د ښار کې سخت تخریب شوي دي او په دې اړه په ملي تدارکاتو کمیټه کې اوس هم قراردادونه پراته دي، تر اوسه نه دي پاس شوي. زموږ هیله دا ده چې زر تر زره دغه قراردادونه پاس شي او د خوست ښار د سړکونو دغه حالت ته بدلون ورکړل شي.
خوست ښار خوښه 50 کاله وړاندې په اوسنۍ نقشه د ویلوی ولسوالۍ د اوسیدونکو لپاره پلان شوی و چې په اوس وخت کې د خلکو نفوسو او د ګاډو ګڼه ګوڼې ته په کتو ډیر کوچنی دی. کتونکي غوښتنه کوي چې د خوست ښار د اساسي انکشاف لپاره باید ښار پسې یو او بل لوري ته نوي سیمې وتړل شي.
د نجیب الله لوخیل رپورټ موریده. اوریدونکو سمخ شوی د اونیز خبرونه روښانه مستقبل. په نننۍ خبرونه کې به تاسې واورئ چې ګڼ پښتانه خلیج عربي هیوادونو ته د مزدورۍ او کار کولو لپاره ځي. دوی هلته ځي، خو په دې لړ کې مهمه خبره دا ده چې که دوی چیرې تعلیم نه وي کړی یا کوم کسب یا هنر یې نه یې زده، نو له سختو مشکلاتو سره مخامخیږي او ډیر شاقه یا سخت کارونه کوي. پر همدې موضوع باندې پر روښانه مستقبل خبرونه کې خبري شوې دي. د خبرونه کوربه منور شاه دی او دغه خبرونه 13 ورځ هم تاسې اوریدلې و. معنی دا چې وسی درته په تکراری توګه در خبرو. نو د خبرونه واوري او د کې به معلومات ترلاسه کړئ تاسې چې هغه ځوانان چې مزدوري ته خلیج عربي هیوادونو ته ځي هغوی د تعلیم یا د کسب یا هنر نشتوالي یا د مهارت نشتوالي له کبله له کومو مشکلاتو سره مخامخیږي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونې او سلامونه قبول کړي. که څه هم د پښتنو وطن ډیر ښکلی دی خو د کار روزګار موقع پکې ډیرې کمې دي او زیاتره پښتانه د غریبۍ سره هم مخامخ دي، چې دا راز اول د تعلیم د نشوالي او بیا د کار روزګار وسایل نه لرل داسې یو چکر جوړ کړي چې یو خاندان پکې د غریبۍ په ژوند کولو مجبوره وي. خو د نوي دور ځوان کول په دې پوهه ده چې یو وار دغه شکر نسوک اوزي نو بیا په اسانه خپل مستقبل د بیوسۍ نه بچ کولای شي. په دې سلسله کې د پښتنو زیاتره ځوانان د هیواد د لویو ښارونو نه علاوه بهر هیوادونو ته د مزدورۍ لپاره ځي. که څه هم د نړۍ هر ګوټ ته پښتانه تللي دي خو زیاتره یې په عرب او خلیجي هیوادونو کې ژوند کوي، چې پکې تر ټولو ډیر په یو ای یعنی متحده عرب اماراتو کې میشت دي. دوبۍ ته د مزدورۍ لپاره راغلی یو تن مشال ریډیو ته د ځان کور او کار په اړه وایي.
احمد حسین مینم دی سلورم کال میرے چدل تر آگے بے تعلیم ہوئی میرے تعلیم میں نشتا بس مزدوری کو بس کلے یہ کلے نہیں بس ٹائم پاس کی گئی درد میں اراروں کو ویزا باندھ دلا کرے گرو عالم بھی جگہ پہ ویزا لا کرے کاغذ سر مزدوری کو انہیں کلے کو کلے نہیں تنخواہ 1200 تنخواہ سے لو خرچہ ان کے اندر اعلان کری کہ مل کے مکاٹن مل کے اگر درے ذرا تنخواہ گزارا تو میں کہہ بولے تو کئی طرح جو گزارا کی تھی درے میں رو نہیں دیے اور شاید میں بچی دی فلم تعلیم نہیں دیکھ رکھو تھی بچوں کا نیچے جان سکو کر سکے آگے کہو دیکھ سزا کمپاؤنڈوں نے کنا سری رہا کمرے میں ہم نے دیے کمپاؤنڈوں نے اویلی بجا اور کو خلق لے پکڑا ہے جیسے خلق ہاں ہاں جنتے جنتے نو پہنے مپہنے کو نو رکھتا ہے
محمد حسین زیاتوی په خلیجی ملکونو کې د هغه کسانو کار خوي چې تعلیم او یا سهونر یزدوي، هسه مزدوري ډیره ګرانه ده. په دوبۍ کې میشت یو بل تن چې لږ تعلیم یې کړی او ډرایور هم دی مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وایي.
زغو تعلق د مردان د سیمې سره لارم د کاټلنګ علاقې سره او ریاض نامه مې ده او دلته 2003 کې راغلی ما او زمونږ پیر چې ډرایوري ده نو خپل گاڑی چلو ما کوسٹر دا دی چې رالو نو مزدوري په خپل دغه روانه کړه لکه رور مو وو آلریډي نو مرحله اول دا چې زمونږ دلته رور می سپورټ کولو سه 4-5 میاشتې خو زه بېروزګار وم ما لیسنس د پټرایي کوله داغینه بعد چې ما لیسنس واغسلو داغینه بعد بیا ما د بل چا سره کار کول او شپه ورځ لکه 24 غنټې ډیوټي بوه آی کې بعد 3-4 غنټې یا 5 غنټې او خوب میلاوېدو او تنخایم سو گیا 1200 درهم وا آی کې خرچه چې وا چې 3-400 درهم به ما ته پاتې کېده. داغینه بعد بیا رو رو سټیپ واغسلو ځان له خپل گاډي واغسلو نو اوس الحمدلله چې وخت ختیریږي خدا دې چې ګټه مو لکه ډبل شو لکه نه نو زه دا دي چې دلته خو کوئی یو کس انسان سخت تیره کی خو الته ور سره نور خلق جون ختیری کی د بچو تعلیم ور سره کی ځکه چې زمونږ سره د مجبورو د وجه تعلیم لکه دسه پاتې شو کنه نو دلته ډیر زیات اهمیت لري تعلیم.
که څه هم ریاض دا وخت په خپل ژوند خوشاله دی خو داسې ښکاري چې د تعلیم کمی ډیر محسوسوي او زیاتوي شکر دی چې لږ ډیر تعلیم یې کړی چې ژوند یې پرې اسان دی.
ما اول میٹرک وکړو د 98 کې میٹرک وکړو دغه نه بعد بیا مو خپل گاډي او هغه مو چلولو لکه څه دونه خاص دغه نه او بیا مو دلته رورو ناغره لوي دا وکړه نو کو تعلیم مو دین نه وکړې نو دلته چې ما ته سونه سہولت په ډرایوینګ کې میٹرک باندې نو زه ما چې کو دامې نه وکړې نو بیا به زما مثال د سی ویل کز بلوند وي لکه اوس خو زه یو دلته 5 سٹار هوټل دی 7 سٹار هوټل دی دا هغې ته ورشم د هغې نه ګیس اوچتوم که نه نو زه چا سره خبرې کولی شم خو دام یم نوی کلی د هغې باوجود بیا خو زه چا ته مې خبرې هم نه شوی کولی نو زه ویم که زما ډېر زیات نور تعلیم د دې نه وی نو ما به ډرایوري جاب نه کولی کېدای شي چې زه اوس پوسټ باندې وی په آفس کښې ما کار کولی نور څه داسې کمپنیانې ډېرې زیاتې دي چې هغې کښې ډېر ډېر ښه چانسونه دي.
نوموړي نه مو وپوښتل چې ځینې هیوادونو کې بهرنیانو سره سخت سلوک کولی شي. په متحده عرب اماراتو کې دوی څنګه ژوند کوي؟ هغه وایي
دلته خو ډېر زیات سپورټ کوي لکه دا ډېر خبرې امداد لکه هسپتالونو کښې هم لکه فری میډیکل هم شته دی او بیا د هغې ایمرجنسي کمې یو څو ورځې د هغې نه بعد چې بیا وروسته څه دغه وي د هغې هم فیسونه ډېر کم دي. بل د پولیسو واسطه لکه دلته چې لږ ښه نین دین کوي ښه روغ دغه دې وي ریکارډ نو زه وایم چې لکه دومره زموږ د خپل د پاکستان د پولیسو نه د دې ځای د پولیسو رویه ښه ده.
دا و د مردان ضلع ریاض چې په دوبۍ کې مزدوري کوي او پیشه یې ډریوري ده. په دې موضوع نور تفصیل هم لرو خو دلته اخلو یوه لنډه دمه. مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خپرونه اورئ. د دې هفتې په خپرونه کې به واورئ چې د پښتنو زیاتره ځوانان د کار روزګار لپاره بهر هیوادونو ته تلل غواړي، خو که چا تعلیم یا کوم کسب او هنر زده کړی وي نو هغې پکې د بې تعلیمه او بې هنره خلکو په نسبت ډېر کامیاب شي. د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
د خیبر پختونخوا اوسیدونکی سجاد خان مومن په دوبۍ کې د ترانسپورت د کاروبار تر څنګه سیاسي هلې ځلې هم کوي. وایي په متحده عرب اماراتو کې خواوشا دیارلس لکه پاکستانیان میشت دي چې پکې د نیمې نه زیات پښتانه دي. د دوی د حقونو د حفاظت او د خیر ښېګڼې لپاره په دوبۍ کې یو تنظیم هم موجود دی. سجاد خان د دغه تنظیم د کابینې غړی دی. د خپل کاروبار او سیاست په اړه نوموړی وایي
او دلته کې بیا چې زه کله راغلم ما د یو وړه غوندې کمپنۍ د ټرانسپورټ کولاو کړه او د هغې نه ما سټارټنګ وکړو. بیا چونکې زما زیات سیاست او دغه سره ډېر زیات شوق و نو موږ پاکستان اسوسیشن جوین کړو او زموږ د پاکستان اسوسیشن چې کوم دی هر دوه کاله پس الیکشن کېږي او د الیکشن چې کله وشي نو د هغې نه زموږ یو ټیم مخکې ته راشي او لکه موږ په پاکستان اسوسیشن دوبۍ چې کوم دی موږ هر میاشت یو فری میډیکل کیمپ هم لګوو دلته کښې چې څومره پاکستانیان دي د هغوی دپاره او د دې نه علاوه چې کوم خلک دلته کښې زموږ سره په مختلف مسلو کې چا ته مشکلات وي نو د هغوی چې کومې مسلې وي هغه هم پاکستان اسوسیشن حل کوي که هغه د سکولونو د وړو فیسونه مې وي او که نور داسې ستونزې لري نو د هغوی کوشش موږ کوو چې هغه مسلې د هغوی حل شي.
دا چې زیاتره پښتانه خلیجي هیوادونو او په خاص توګه متحده عرب اماراتو ته ولې ځي په دې پوښتنه نوموړي داسې وویل
دلته کښې خو یو خو ټول نه غټه خبره ده چې دې ملک کې امن دی او د امن دا خلک چې څومره لکه مزدوري کوي کومو کمپنیانو سره ټچ دي نو دا کمپنی نو د باقاعده هر میاشت دوی ته خدای تنخواه ورکوي او د مین د دې ځای چې غټه خبره ده نو هغه د امن ده او چې کوم ځای کښې امن وي نو هغه چرې مغزي نه خرابېږي. پښتانه چې دي خو پاکستانیان دي دلته ډېر زیات خوشحاله دي بلکې دا موږ دپاره لکه د پاکستان پسې لکه یو قسمت دویم زموږ خپل کور دی او موږ ته د کور غوندې او د خپل وطن غوندې خوب په موږ باندې لګي. دلته کښې چې کوم غټه خبره ده زموږ د کلچر د حوالې سره دلته کښې زموږ لکه دا اسلامي ملک دی او دلته کښې زموږ هماغه روژه او اختر او هر قسمه زموږ چې کوم هغه دي نو هغه سره خوشحالۍ سره مناویږي دلته کښې نو ځکه په دې وجه باندې موږ ته ډېر د مسافرۍ احساس نه کېږي. دې ته نه خو ډېر زیات فلایټونه دي د دوبۍ نه اسپیشلي او د امارات نه نو تاسو چې څه ټایم وطن ته وغواړي د تلو لپاره تاسو ته
سجاد خان مومند وایي چې تعلیم د نړۍ په هر ګوټ کې او هر کار کې بنیادی کردار لري. په دوبۍ کې د نوکرۍ ترلاسه کولو او خپله کورنۍ ځان سره دغه هیواد ته د بوتلو په لړ کې نوموړی وایي
ټول نه اول خو زموږ څومره مرونه راځي نو اول مین خبره ده چې اول خو د هغوی تعلیم وي کم از کم، او که تعلیم نه وي نو تعلیم لکه ډېر اهم رول ادا کوي په بهر وطن ته پتلو کې، که هغه امارات ته ځي که د خلیج نور ملکونو ته ځي یا که یورپ ته ځي، نو مین خبره د تعلیم ده. او چې تعلیم وي او دلته کې د راتلو دپاره چې کوم دی، اول خو دا ده چې نن سبا خو انټرنیټ دور دی، نو دوی د مختلف ویب سایټ باندې هم کتلی شي ځان دپاره ښه نه ښه جاب دپاره کم جاب دپاره فټ دی، چې کوم کمپنیانو ته دوی د خپله سی وي تیاره کړي او هغه دې راواستوي، دا کمپنی نه به ورسې په خپله ویزه واستوي او دغه ځنه بیا راوغواړي. نو چونکې دلته کې د یو سیلري اګریمنټ وي، دا څوک چې کوم کمپنی کې کار کول غواړي نو هغه ته جره پاکستان نه راځي او هغه د هغه سیلري اګریمنټ د 4000 نه اباوي، نو دې خپله فیملی ځان سره راوستی شي، او که د 4000 نه د سیلري نه کم وي نو دې ته بیا چانسز نه شته خپل بچ دلته کې امارات ته راولي، ځکه چې خرچې دلته کې هم بیا ډېرې زیاتې دي، چې د تنخوا کم وي نو دی به خپل بچي بیا څنګه وساتي، دی به دلته نور ډېرې ستونزې مخته کېږي. نو ښه خبره دا ده چې دی اول ټول نه مخکې خو اول دی دغه کمپنۍ سره خبره وکړي چې ما ته به تاسو څومره سیلري راکوئ، اګریمنټ ورسره ساین کړي او د پس د اګریمنټ نه دې بیا دلته کې راشي.
سجاد خان مومند وایي که نوی کول ښه تعلیم ترلاسه کړي نو راتلونکی ژوند به یې ښه او په آرام تیریږي. په متحده عرب اماراتو کې د شپږو لکو نه زیات پښتانه میشت دي چې زیاتره یې عام او سخته مزدوري کوي. د دې نه علاوه ځینې پکې شخصي کاروبارونه او سیاست هم کوي، خو ډېر لږ شمېر پکې اعلی تعلیم یافته پښتانه ژوند کوي. دغه شان یو تن فضل ربی سره مو خبرې کړې د خپل کور کلي او تعلیمي پس منظر په اړه وایي.
زه د دیر تعلق ساتم، په دیر کې بیا د لر دیر سره، او په هغې کې جندور علاقه چې جندور علاقه کې بیا زمونږ کلي نوم بادین دی. ما ابتدایي تعلیم د ثمرباغ د ګورمنټ پرایمري سکول ثمرباغ نه کړی دی. په 1990 کې ما د ګورمنټ های سکول ثمرباغ نه میټرک کړی دی، او په میټرک کې زما په هغه غونډو سکولونو کې ماشاءالله ډېر ښه پوزیشن او غټو سکولونو ما ټاپ کړي. نو د هغې نه پس زه اسلامي کالج ته لاړم او د اسلامي کالج نه ما ایف ایس سي وکړه.
نوموړي نه مو وپوښتل چې د 12 نه پس زیاتره جینکۍ هلکان میډیکل او یا انجینیرینګ ته تلل غواړي، هغه ولې نه دی تللی؟
بنیادی طور زما یو ملګری وو چې هغه په خیبر میډیکل کالج کې نن سبا په ټاکسیکالوجي ډپارټمنټ هیډ دی، بایو کیمسټ دی بای پروفیشن. نو هغه ما ته وویل هغه د کیدزم یونیورسټۍ نه ایم ایس سي کړی و، هغه په اسلامي کالج کې ما سره څو ورځې پاتې شوی. نو هغه ما ته دا وویل چې یاره انجینیرینګ او میډیکل د دې نن سبا دومره فیوچر د دې ښه نه دی، نو ته لاړشه ایم بی اے وکړه او د کیدزم یونیورسټۍ نه بیکې. نو د هغې وخت نه زما په ذهن د کایدزم یونیورسټي او د ایم بی اے یو سوچ راغلی، او په هغه وجه باندې ما انجینیرینګ یونیورسټي ته اپلای نه کړی. حالان کې زما په ایف ایس سي کې دغه وخت سره ډېر ښه مارکس راغلي وو، ما ته په میکینیکل انجینیرینګ کې او په ماینینګ کې ایډمیشن ملاوېدو، خو ما هغه ونه کړو، ما بی بی اے کې ایډمیشن وکړو، او په بی بی اے کې بیا زما ډېر ښه پوزیشن راغو. نو د هغې نه پس په زه کایدزم یونیورسټۍ ته لاړم او په 1998 کې ما د کایدزم یونیورسټۍ نه ایم بی اے په فاینانس کې وکړه.
دا چې دوبۍ ته یې د تلو څه وجوهات وو او هلته د کومو حالاتو سره مخامخ شو، فضل ربی وایي.
بهر ته د راتلو بنیادي وجه چې کومه وه، نو هغه زمونږ د کاروباري مسایل وو چې زما مشر ورور په کاروبار کې ډېر زیات تاوان کړی وو. خو بهرحال اینڈ ریزلټ دا وو چې د مالی مسایلو په وجه باندې زما یو ای ته زه په ویزټ باندې رالم په 7 اپریل 1999، او په یو ای کې ما په 1000 درم باندې، یعنی په 1000 درم باندې ما جاب جاین، او دغه زما فرست جاب وو. ډېرو خلکو ما ته دا خبره کوله چې زما ملګري په هغې کې زما ډېر ملګري داسې وو چې هغې ما ته دا مشوره راکړه چې 1000 روپۍ باندې د ایم بی اے کس چې هغه د کیدزم یونیورسټۍ نه ایم بی اے کړي او هغه په 1000 درم باندې جاب کړي، دا ډېره عجیبه غوندې خبره ده. خو بهرحال زما لپاره چونکې زه په ویزټ باندې راغلی وم او ما ته واپس تلل داسې ښکارېدل چې بالکل ما ته زما ضمیر زما غیرت ماره دا اجازت نه راکاو چې ما ته په کلي کې په علاقه کې یا په کوڅه کې داسې خبره وکړي. دا تللی وو او کار ورته نه ملاوېدو واپس راغی.
فضل ربی زیاتوي د خپلې نوکرۍ لوړ مقام ته د رسېدو وروسته یې د یو نوي چیلنج په لور ګام پورته کړو او د خپل کاروبار شروع کولو اراده یې وکړه. فضل ربی په بهر نړۍ کې د خپل تجربه پر وړاندې کوي، پښتانه ډېر څه کولای شي خو که تعلیم او همت وکړي.
مخکنه خدای پاک ډېر خصوصیات ورکړي دي، د دنیا په ټولو قومونو کې نظر واچي نو په هغې ټولو قومونو کې پښتون یو داسې قوم به تاته په نظر راشي چې هغې کې خدای پاک ډېر ښه خصوصیات اچولي چې په هغې کې جسمانی طاقت یې دوی له ورکړې، ذهني طاقت یې دوی له ورکړې، ښکلا یې ورکړې، مینه یې ورکړې، غیرت یې ورکړې، همت یې ورکړې، ننګ یې ورکړې، وفا یې ورکړې، خلوص یې ورکړې، میلمه دوستي ورکړې. او دا ټول طاقتونه د کلم د زور نه بغیر اسم نه دي. که د دې ټولو طاقتونو سره د کلم زور ورسره شي، به د دنیا یو بې مثاله او یونیک قوم جوړ شي. نړۍ د پښتنو نه، د نوي کول نه، د زلمی کول نه، او د سبا چې کوم د سباون چې کوم نسل برابرېږي، د دې ټولو نه زما دا خواست او هغې د زما دا پیغام دی چې تاسو د دې خپلو ټولو طاقتونو سره د کلم طاقت ورسره کوي. کلم خاوندانو ته زما دا خواست دی چې هغه څومره د هغې نه کېږي هغه کنټریبیوشن کوي د پښتنو ته د قلم ورکولو، په ځای د دې چې مونږ هغې له توپک ورکړو، په ځای د دې چې مونږ هغې له بم ورکړو، په ځای د دې چې هغې له مونږ یو بل داسې د انسان د طبعي چیز ورکړو په لاس کې، چې مونږ له قلم په لاس کې ورکړو، د دې قوم معماران جوړ شو، قوم یو یونیک او بې مثاله قوم جوړ شو.
تاسو د فضل ربی خبرې اورېدې چې اعلی تعلیم یې کړی او په دوبۍ کې خپل کاروبار کوي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00202212 1212. او اوس خپل کوربه منوشا ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
دا مشال تر سنگو سے، دا سحر لنہو، دا ما خام تر شپگو.